سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ز فرصه سحاک دا خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د نن ورځې په خبرونو. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه پاڼې خپوش پاړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شو ویلي دي چې ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېره افغان جوړال ستانو ته پناه ورکړي. بیان د ترکیه له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي تر څو د استلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبریالان له هیواد وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور بیا ګاونډي هیوادونو او ترکیه ته کډوال شوي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتو د اړون اداره په افغانستان کې ماشومان ته دا ډول خواړه چمتو کوي. دا له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت په یاته دوی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمر نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارځواکۍ لګواک سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ ل ډېر جدي حالت سره لاس او ګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټر پر حق کاروان په حمله کې لاس لرل رات کړل چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پر کومې ډلې نه د منلې، خو د ٹی ٹی پی وایان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې چاولنه کې د خپل ډلې لاس لرل رد کړی دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور ټپیان شوي دي. پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی وو چې د یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. په دوی کې د روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، بوسنیا، هرزګونیا، زیمبابوې، اندونیزیا، ایتوپیا، ویتنام، رواندا او پرتګال ډیپلوماټان شامل وو. د پاکستان د تروریزم ضد ځواکونه په سوات ترکه پراخ حضور لري، ځکه د سیمې ته له پخوا راهیسې د وسلوالو فعالیتونو د لوی مرکز په سترګه کتل کیږي. اسلام آباد ادعا کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي، خو افغان طالبان او ٹی ٹی پی دا ادعا رد کړې دي. د اسرائیلو پوځ نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوې بریدونه پیل کړې دي. ټویټرز خبري اژانس د اسرائیلو د پوځ په حواله ویلي دوی د بریدونه وروسته تر هغه پیل کړي چې ورته معلومه شوه چې حزب الله پر اسرائیلو د یو بریډ چمتووالی نیسي. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لري ولاړ شي. هکاری یو خبری کانفرنس ته که څه هم ویل چې لبنان کې ځمکنۍ جګړه پیلوي او کنه خو زیاته یکړه هر هغه څه کوي چې اړتیا یې وي. له کله چې 13 اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوې، حزب الله د فلسطینیانو په ملاتړ وخت نا وخته پر اسرائیلو بریدونه کړي دي. حزب الله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ډله ده، همدا پرون سهار هم د اسرائیلو پر شمالي سیمو څخه باندې سل توغندي وویشتل. د اوکراین پر زاپوریژیا خار د روسیې د تیرش په حملو د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانې زیانمنې کړې دي او لک تر لګه شپاړس ملکی وګړي په کې ټپیان شوې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته واستول. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکی وګړو د ټاپی کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخښه کړې دي، خو وروسته لدی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ. تر دې دمه زرګونه اوکراینیان د روسیې په حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. وړاندې با په خبرونه کې را سره دا راپورونه واوري. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبان حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولی دی.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکمه ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
په اورزګان کې لسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دي، داسې دوه ډیر لکه اوس چې خلک یې نه دي په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی. د یو نسل درې ریبای چې څوک یې ونه کې
دا نور راپورونه خبرونه کې در تلرو. نړیواله موضوع هم لرو را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه تا ورزو د راپورونو برخه ته. نن د سپتمبر تر 8مه د اشاره ژبې نړیوال ورځ ده. یو شمیر هغه جونې چې د خبرې کولو او اوریدلو ځواک نه لري او پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنې دوه وروسته په اشاره ژبې لزده کړو محرومي شوي دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ځینې ښوونکي هم هغه ته چې د اوریدلو ستونزې لري د اشاره ژبې په زده کړو ټینګار کوي او په ټولنه کې د هوساینې لپاره یو ورته مهم بولي. د طالبانو مد د پوهنې وزارت ویان بیا د دې معلولیت لرونکو جنونو د زده کړو د اندېښنو پاړه ازادۍ رادیو ته څونه ویل. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
د سپتمبر 23مې د اشاروي سبې نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمیر هغه انجونې چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري او د طالبانو د حکومت بندیزونو له امله د دې سبې لزده کړې به برخې دي، خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. ازادي راډیو په یو بېله بڼه ځوانېدلې چې له دې ډلې دوو تنو انجونو نظرونه واخلي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکې امینه د همدې انجونو له ډلې ده چې د خبرو او اوریدلو توان نه لري. د دې د ترور لور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د امینې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
هغه وایي چې په ژوند کې یوازنی روښنایي همدغه وه چې مونږ لیک او لوست کو، حداقل مونږ وشو کولی چې درس او د تحصیل په ټوله راتلونکي روښانه. خو اوس هغه هیله د مونږ نه اخیستل شوې ده، ځکه ټول مکتبونه بند شوي دي او مونږ نشو کولی چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړو. یو خو مونږ غږ خدای اخیستی او بل دغه هیله او روښنایي د مونږ د ژوند نه د حکومت
بانو بیا د بغلان ولایت اوسیدونکې ده چې دا هم نه خبرې کولای سي او نه یې اوریدلای سي. د بانو د ترلور درخشان د هغه د راتلونکي په اړه اندېښنې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
خیلی نگرانی آینده خود هستند، چون که بعد از اینکه طالب آمد و به محدودیت ها را به سر خانوما
بعد خپل راتلون که پر را دیر اندیک منه دازه که او روز تلیده چه طالبان را غیلی پرخز و اینجونو یه محدودیتونه لگه ولی دا مخ کی خونځی ته تلا او د اشاره ژبې زده کولا او کولای شو چې په ټولنه کې خپل لومړنۍ ستونزې حل کړي. خو اوس د دوی پر مخ خونځی تړل شوی او نشي کولای خپل هغه لوسته دوام ورکړي.
ازادي راډیو د دغنجونو ستونزې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه سره شریکې کړي، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د سویډن کمیټه له هغو بنسټونو وه چې د معلولیت لرونکو او دا شان ستونزو درلودونکو خلکو د تعلیم او د دوی د مهارتونو د ودې په برخه کې کار کاوه. خو د طالبانو حکومت تیر کال په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې هم وروسته د تیر کال د سرطان میاستې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په حکم خپل ځینې فعالیتونه په موقته توګه ځنډولې دي. د سویډن کمیټې یوې ښوونکي چې مخکې هغو ماشومانو ته چې د اورېدو او خبرو کولو توان نه لري د اشارې ژبې تدریس کاوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دغو ماشومانو د راتلونکي په اړه چې له زده کړو پاتې دي اندېښمنه ده.
فعالیت هایی که از طرف کمیته سویدن همکاری می شود برای اطفال،
هغه فعالیتونه چې د سویدن کمیټې لخوا دوی ته کېدل، دغو ماشومانو ته موږ تدریس کاوه او د اشارې ژبه مو ورزده کوله. خو له بده مرغه اوس چې دغه کمیټه بنده ده، موږ نشو کولای دغو ماشومانو ته تدریس یا نور فعالیتونه وکړو.
سید رحمان صابری چې تیر شپه کالای په کندهار ولایت کې د اشارې زبې په برخه کې لیوی مؤسسې سره د ښوونکي په توګه کار کړی، د دې زبې د زده کړې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره د هر هیواد لپاره ځانګړي اشارې شته، په مذهبونو اشارې هم جلا دي او دغه تر څنګ د عنعناتو او کلتوري اشارې هم سره جلا دي. نو د افهام او تفهم یو وسیله ده، څنګه دی وکولای شي په خپل منځ کې یو بل سره وپوهوي او په ارتباط او په اړیکه کې سي، او څنګه کولای شي چې د هغه انسانانو سره چې ناشنوایا نه دي څنګه سره په اړیکه او تماس کې سي.
دا وایي یو شمېر مؤسسو چې په کندهار ولایت کې د اشارې ژبې زده کړو په برخه کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ځینې قاموسونه هم جوړ کړي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې فعالیتونه ودرېدل او ښوونکي هم له هېواده ووتل. دا زده کوونکي او ښوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ستاسو ستونزو ته جدي پام وکړي او په افغانستان کې د اشارې ژبې زده کړو دوام ته زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي او معلولو انجونو باندې هم د زده کړو بندیز لګولای دی. د نه اوریدونکو کسانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1 میلیونه کسان شته چې د اوریدو ستونزه لري او له 80 سلنه یې زیات مخ پر وادي هیوادونو کې اوسیږي. د شروي زبې نړیوال ورځ هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي چې هدف یې د اړیکو د یوې وسیلې په توګه د اشارو زبې د اهمیت په اړه د پوهاوي زیاتوالی او د کومو کسانو چې نه یې اوري د حقونو بشپړ احساس ولتي. د اشارې زبې د اړیکو یو ډول سیستم دی چې د خبرو کولو له زبې توپیر لري. د اشارو او بصري نښو په کارولو سره او ډیرای بیا د اشارو او ګوتو د حرکتونو په کارولو سره د موضوعاتو بیانولو او تشریح لپاره کارول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو باندې بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه هم ورمعرفي کړي دي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز او سخت سانسور بولي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته وښی.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ځوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامې چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغه ته سپارښتنه شوې چې دغه برنامې دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقوقو ملاتړ کوي غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د ننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم د رسنۍ د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل
سیاسی بحثونو لپاره خپلو ګردې مسلو کې راوغواړي او لاغه پرته دي نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواده بهر دي، تر څو له هغوی سره مرکې ونکړي او په بحثونو کې ګډون ونکړي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول دوی تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤولین تر کنټرول لاندې وساتي، دغه محدودیت یې وضع کړی و.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
او بالکل، موږ مکه سیاسي خپرونې نه لرو، نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري، او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونو نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي، او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف دا هم وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند اداره په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو کورنۍ بیا وایي چې نشي کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپلو ماشومانو ته مقوي خواړه برابر کړي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمیر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارزواکۍ اخته دي، او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارزواکۍ اخته دي، او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارزواکۍ اخته دي، یو یو کلن دی یو بل درې کلن، ځکه چې شیر په شیر و. مخکې مې دنده درلودله، کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم، سمې تغذیه کړم، خو چې بیکاره سم مو مې نه سو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول، اخر په خوارزواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو ډول یو دوه د تغذیه مواد ورکوي، بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ، خو نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
یک دو روز تشفخانه کلانی 63 ساله را بستر کردم، بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه، طفل خرد داشتم، پس خانه آوردم.
امید به کابل که دیو 15 کلن ماشوم پلار دی چه زوی پخوارز واقعی اخته دی.
این خرطرکی یک سالگی وقتاش
زوی میمخ که چکل یو کلن و چاغک و وست دیر دنگر شوی و رس پورس دنگری گی روختون تا می بیوله و لاس که بند ور تا واچ ویلی چی خوارزواکه دی شنشن پاکتونو که ویتامین ور کرل او بستر دی.
سویت غزی سپاس
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روغتون کې هم ډاکټران وایي چې د روغتون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپوسټ ورو سره ته وایم موږ او زوی شپخانه کې د پکتیا او زوی شپخانه کې ته ورځې تر 15 پورې ماشومان موږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمیر بیا ژمی کې کمیږي ځکه چې زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیا اخته دی د زی کړه کې بل ځای ته نو شمیر په ژمی کې تر 15 پورې رسیږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې 0 پورې ماشومان سوی تغذیه کې بستریږي او رخصتیږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیه لږ وخت هم غواړي که حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي کله کله شمیر تر 1500 پورې هم رسیږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمیر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لامل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي و چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لکه د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي و چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. د غیدارې مخکې ویلي و چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرونی ته بیا هم خراغلی ورزو په دې برخه کې نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخي هوایی حمله پیل کړي او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداري ورکړي چې حزب الله خپل وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیل دفاع وزیر بیا ویلي دا حمله په تر هغه مهال روان وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکو په امن فضا کې خپل عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا بیا د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې حمله کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او له 400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. حزب الله تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوې حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړې ویلي دي چې په لبنان کې دننه حمله پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پوځ د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریه سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اویچای ادرای ویلی وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړې لبرید پرته بل لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمیرې څخه په رسیدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. د خپلو مینو د وتلو دا خبرداري تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسیدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداري چې باید له ودانۍ ووزي تر لاسه کړی دی. خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. لدې مخکې د اسرایلو د پوز ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې د تورته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلیټ فارمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوې دي. هګاری د پښتنې ته چې آیا اسرایل به پر لبنان ځمکنه یړغل هم وکړي کنه په جواب کې وویل د دې لپاره چې د اسرایلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي پاوز به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبري غونډه کې هغه لفظا اخیستل شوی ویډیو خبريالانو ته وښودل چې د پوینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یو کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې خي خو د اسرایلو هوایي حمله مخنیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نخته د تیر کال د اکتوبر په 8مه د غزې د کړکېچ له پیل راځي ساري نه لري او دا ویره نور هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نشي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو راپورونه له ازادۍ رادیو نو ری ازادۍ رادیو وسته سهار له شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیوي شپینځوي شو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ چپه دولس شپګنوی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي او دا راپورونه ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې لوستل شي. زموږ د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو ډاٹ کام او یو راپور د ورزګان ولایت هم لرو را سره اوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ورزګان کې لاسګونه کسان د نایاب مرغانو د ښکار په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولای دی. دوی وایي نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولای بلکې ساتنه پیرل او پلورل یې مهمه نه کړی دی. د ورزګان ولایت اوسیدونکو د دې اقدام هر کله کوي. په دې اړه نور حالز مونږ همکار لسیمه راته چمتو کړی تاسو واوري.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د وحشي او نایاب مرغانو د ښکار په تورې تر 500 سپری کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دی. د دغه ریاست رئیس خیر الله مشال وایي دې کسانو په غیر قانوني توګه د وحشي مرغانو ښکار کاوه او بیا یې ګاونډي هیوادونو ته انتقالوله. نوموړي وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپل پیدا شوی دی لکه وحشي مرغان دي وحشي حیوانات دي مایان دي پرندگان دي په دې کې سره د جوړ ښکار مطلقاً ډول باندې دا ماننه چې واځي یا په تور باندې باندې یا په جال باندې باندې یا په غ باندې په مطلق ډول باندې صرف نیول رانیول خرڅول مطلق باندې.
په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین د غراس په دیاړه وایي خلکو ته د سیمه ایزو راډیوګانو لالاري او د غشان په شار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداري ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس شاغلی مشال وایي د تیری شلکلنې جګړې پر مهال ګڼو واشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو خو اوس یو شمېر بیرته راستانه شوي دي. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان د پاره نه دی داسې دونه ډیر لکه وسه خلک یې نه دی په یا په دوا او دغه کې مثال یا په سروش کې دا خو هیڅ دغه نه دی نجیو نسل دریږي بای چې څوک یې ونکي نو دا داینده لپاره ډیر تاوان دی. وز موږ اکثر مرغان چې زموږ ته افغانستان د اکثر نسلونه وس نس درېدلې نه دي.
دا ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسولینو د دې اقدام هرکلی کوي خوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمیر افغان سیړونکو وایي ژوی او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمیرل کیږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي فهم وکړي.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته ورسیدو. په دې برخه کې د سیندونو پر اوبو بحث لروز مونږ همکار به درته وړاندې کی خو د غینه مخ کې لنډ خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی و، ویلي ډېری خبريالان چې پر وطن د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیه ته کډه شوي، په دې هیواد کې له مبهم برخلیک او افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېری افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي. بیا د ترکیه له حکومت څخه هم واړی چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي ترڅو د ایستلو یا ډیپورت کېدو له ګواښ څخه خلاص شي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط سره سم سلګونه خبريالان له هیواده وتلو ته اړ شوي چې یو شمېر یې لویدیځو هیوادونو ته ولاړل، خو یو شمېر نور یې بیا ګاونډیو هیوادونو او ترکیې ته کډوال شوي دي. دا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د ماشومانو د علاج لپاره ځانګړی مقوي خواړه خورا مهم دي او دوی ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسئولیت زیاتې دودی او د دې بحران په نتیجه کې ل 15 کلونو کم عمر نږدې 10 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ لګواک سره مخامخ دي چې د یونیسف په وینا ل دې ډلې شاوخوا 3 لک د خوارزواکۍ ل ډیر جدي حالت سره لاسوګریوان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لارل رد کړي چې بهرنی ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پړه کومه ډلې نه د منلې، خو د ٹی ٹی پی وایان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې په بم په وسیله کې د چاودنې لامل په هغه حمله کې د لاس لارلو نه ځان رد کړي دي. د خبر پختونخوا یالت په سوات سیمه کې په پرونی چاودنه کې د پولیسو یو افسر ووژل شو او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. د اسرائیل او پاوز نن دوشنبه په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو نوی بریدونه پیل کړی دي. رويټرز خبري اژانس د اسرائیل او د پاوز په حواله ویلي دوی دا بریدونه وروسته تر هغه پیل کړی چې ورته معلومه شوه حزب الله پر اسرائیل او د یو بریډ چمتووالی نیسي. د اسرائیل او د پاوز ویان دانیل هیکاری ویلي دوی د لبنان په جنوب کې ځایي اوسیدونکو ته پیغام ورکړی چې د حزب الله له سنگرونو څخه لاړ شي. د اوکراین پر ژاپورژیا ښار ته روسیه د تیرې شپې حملو د استوګنې ګڼ شمېر جک پوړي ودانۍ زیانمنې کړې دي او لږ تر لږه 14 ملکی وګړي په کې ټپیان شوې دي. د اوکراین د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک امن ځایونو ته وستلې دي. پر ژاپورژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د 21 ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. روسیا دا نه مانی چې د خلکو د استوګنې سیمې په نخه کړې دي، خو وروسته لدې چې روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین بی دلیل یرغل وکړ، تر دې د مزرګونه اوکراینیان د روسیې په حمله کې مړه او ټپیان شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په افغانستان کې د سیندونو او اوبو پر وضعیت خبرو تکشینو. تیر یک شنبه په نړۍ کې د سیندونو نړیواله ورځ وه او هر کال د سپتمبر پر 4مه یک شنبه دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې او د سیندونو د ارزښت په اړه د خلکو ترمنځ پوهاوی زیات شي. دغه ورځ له 2015 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا د دې لپاره هم لمانځل کیږي چې خلک د اوبو سرچینو ته پام زیات کړي او د اوبو د سپما لپاره لازم اقدامات وکړي. د اوبو د چارو متخصصانو لیکلي چې په نړۍ کې له پولو تیریدونکي 233 سیندي حوزې سته چې 115 هیوادونه پکې شامل دي او په دوی کې یو هم افغانستان دی. د اقلیمی بدلون لکبل وخت نا وخت افغانستان سیندی حوزه د خلکو د ځانی او مالی زیانونو سبب کیږي او رستیو سیلابونو او تر هغه مخکې د کلونو کلونو وچکالیو د افغانستان سیندونه د اوبو سرچینې او د اوبو رسولو سیستمونه خورا زیانمن کړي دي. که څم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبو لرونکو هیوادونو په قطار کې نه راځي، خو بیا هم د ګاونډیانو پرتله د ګڼو غرونو د درلودو له کبله د اوبو کافي زیرمې لري چې دې موضوع د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې هم پیدا کړي دي. په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم د غرونو افغانستان پر پنځو سیندي حوزو ویشلې چې د هلمند، آمو، کابل، شمالي او هریرود مرغاب حوزو په نومونو یادیږي. نن په دې بحث کې د افغانستان د سیندونو پر وضعیت، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ساتنې خبرې کوو. په څو شیبو کې د بحث میلمانه معرفي کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د سرحدي اوبو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی، د اوبو او هایدرولیکی ساختمانونو انجینری متخصص سید ولی باران، د اوبو رسولو د چارو متخصص انجینر سردار ولی ملکزی او د اوبو د غرض طبي پیشو د چارو پو محمد طارق. تر اوسه پورې دوه میلمانه رخصتوي دي، سید ولی باران او سردار ولی ملکزی. ملکزی صاحب، په پیل کې تاسو ترازو ورستوي وچکالو بیا ورسته سیلابونو په افغانستان کې د اوبو رسولو سیستمونه څومره اغیزمن کړی دي؟ ملک زاد صاحب، که اوس زاید ته تغییر ورکړي کې داسې آواز مو سم سي، آواز مو ډیر خراب راځي.
تغییر ورکړم ول نو دا هو قد لکه څنګه مخکې ما یادوري وشول، طبعا ما تاثیرات د وچکالی او د شدید بارانونو دا منفي تاثیرات په جامعه باندې شته. هغه چې الحمدلله باید یادوري وکړو چې اگر چې موږ سل یا دو سل کاله وروسته دې موضوع ته فکر وکړو، د افغانستان په سطح البته نظر نړیوالو ته خو نه دا تیر حکومتونو هم جمهوري نظام کې هم یو څه ناڅه دې موضوع ته فکر شو.
بله، بیا تاسو ته بیا هم راځم ملک زای صاحب، که لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروئ غوږی ایسته کړئ، مستقیم د ټلیفون د لارې خبرې وکړئ، ممکن آواز مو سم سي. سید ولی باران ته ورزو. باران صاحب، تاسو هم د بحث ته شرغ لاس، که تاسو د خپل تخصص پر رڼا کې راته وایست چې وروستیو اقلیمی بدلونونو په افغانستان کې د اوبو سیستمونه څومره اغیزمن کړي.
اول کې لمړی کې تاسو ته همدارنګ د بحث ملمنو او د ازادې راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. موضوع مو یو ښه موضوع ته اشاره وکړه په دې څو کلونو کې چې د نړۍ اقلیم د تغییرېدو په حال کې دی او بدلون دی. دغه بدلون د اقلیم اهم یو علت یې وچکالي ده، چې وچکالي رامنځته کړی ده. وچکالی و داسې پدیده ده چې موږ نشو کولای په کامله معنا د هغه مخه ونیسو. یو طبیعي پدیده ده، خو لیکن بیا هم کولای شو چې په ځینو طریقو موږ د هغه مخه ونیسو او له هغه سره مبارزه وکړو. مثلا کچیر په افغانستان کې ځنګلونه وسطل شي، ثبت وسطل شي، ونه وهل شي، کولای شو چې یو څه اندازه په دې طریقه موږ د وچکالۍ سره مبارزه وکړو. او همدارنګه کچیر په هواد کې شنې ساحې زیات کړل شي، د شنو ساحو مساحت زیات کړل شي، کولای شو چې په دغه طریقې سره هم د وچکالۍ مخه ونیسو. او بل د دې سره ډیره مهمه موضوع دا ده چې موږ باید د سیندونو څخه کانالونه پورته کړو. کانالونه یو مهم رول لري ترڅو موږ وکولای شو ذخیره شوي اوبه چې په سیندونو کې لرو هغه وچو للمي سیمو ته ورسوو، ترڅو د وچکالۍ په مقابل کې موږ یو څه اندازه مبارزه کړو. خو لیکن بیا هم وایو چې وچکالۍ
یو داسې پدیده ده چې مونږ تل پیسته نه شو کولای د دوی مخه ونیسو، ځکه هغه نړیواله کلین دی لوی صنعتي هیوادونه د نړۍ چې په لویه کچه ګاز تولیدوي د دغه صنعت په اساس بایس د دې کېږي چې په مختلفو هیوادونو کې د وچکالۍ بایشي، ځکه دا نړیواله کلین یوه طبیعي پدیده ده. دا یوه داسې پدیده ده چې مونږ دغه کوم ګازونه تولیدي کې د دې مخه نه شو نیولی، داسې نه شو نیولی چې ګازونه کله چې هوا ته پورته کېږي د پوله نه لري، بلکې په آزاد ډول یوه هیواد څخه بل هیواد ته له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته حرکت کولی شي. په افغانستان کې هم عموما چون ځنګلونه د وهلو سره مخامخ شوي دي، همدارنګه کانالونو سیستم په یغې حد سره نه دی تیر شوی تر څو چې لازم دی او موږ للمي ځمکو ته اوبه ورسوو، او همدارنګه شنې ساحمه هم په هغې کچې سره نه دي تر څو چې د مشکلۍ سره موږ مبارزه وکړو. پس د افغانستان وضعیت یو څه د وچکلۍ په اړه نه دی کنټرول شوی، هغه کوم لازم اقدامات چې باید وشي چې موږ مخکې ذکر کړل په دې اړه کوم داسې خاص تدبیر نه دی نیول شوی. خو هیله مو دغه ده چې افغانستان کې اوس وخت شنو ساحو ته زیاته پاملرنه وشي، همدارنګه د کانالونو سیستم ته زیاته پاملرنه وشي، او د ځنګلونو وهلو څخه مخنیوی وکړل شي. که چیرې په دې څو طریقو باندې مونږ کار وکړو نو مطمئن یم چې مونږ به د وچکلۍ سره یوه شدیده مبارزه کړې وي، او د هیواد په کچه به مو وچکلۍ یو څه اندازه راښکته کړې وي. دا هغه مهم مسایل دي چې د نړیوال اقلیم په اساس د وچکلۍ مخه نیولی شو او څه مبارزه کولی شو د غستایمو ترسره کړو.
ډیر مننه، جالب ټکی مو راواخیستل. ملک زای صاحب، کچیر اواز مو سم سوی وی، لکلونو رئیس په افغانستان کې دغه تبلیغ کړي چې خلک باید ځنګلونو ته زیان ونه رسوي چې به ورسره اقلیمی بدلون افغانستان اغیزمنوي، ولی دغه تبلیغات تر اوسه کومه نتیجه نه دور کړي؟
اصلي خبره خدا ده چې موږ تاسې تقریبا د 15 کاله په جنگ کې روانې سو، همیشه یو نه په یو شکل ما د اشکالو زمونږ په وطن کې نامنی او بدبختي او جنگونه مشکلات موجود دي. د حکومت نشتوالی په ټولو هغه لرې سیمو کې چې مثلا هلته ځنګلات دي، لکه مخکې چې زمونږ د قدرمنو یادوري وکړله په برحمانه شکل باندې وویل شلو، همدارنګه هغه منابع چې موږ لرو د هغې نه موږ په درې شکل تر اوسه پورې استفاده نه ده کړې، حتی د هغې د مطالعاتو نه هم تر اوسه پورې صورت نه دي نیولي په اساسي شکل باندې. یعنی تېرو حکومتونو کې په اساسي شکل دې موضوع ته یا دې نقطې ته هیڅ نوه توجه نه ده شوې، در حال کې چې دا ډېره مهمه او اساسي د یو ملک په سطح باندې مهمه موضوع چې ده هغه د اوبو موضوع ده. چرته چې اوبه وي هلته ژوند دی، چې اوبه نه وي ژوند نشته دی. طبعا د موږ تاسې ته نظر واچو، ډېرې داسې قبیلې او خلک د وچکالیو له اثره بسته بسته ښارونه منطقې د منځه تللي دي یا پېښېدو ته شوي دي. اوس هم سرې وخت دی موږ وکولی شو اقل په دې ارتباط باندې په اساسي شکل باندې، ځکه دا مسؤلیت د حکومتونو دی او حکومتونه په دې برخه کې باید پوره ونډه واخلي. او په څنګ دې کې د ملت هم مسؤلیت دی. د ځنګلونو وال دا موږ زیاتره ځینو کې په اطرافو کې قبیلوي شو لرو، نو ښه خبره دغه ده چې د قومونو په شکل باندې د قومونو په سطح په دغه برخه کې تړونونه وي، لکه موږ کوټه مثال په خوست کې په یو منطقه کې په یو ولسوالۍ کې داسې قومونه سره راغونډ شو تړون یې وکړ چې موږ ځنګلات پکنه وو، نو طبعا دغه منفي تاثیرات د ځنګلاتو حل د موزیره غازاتو یا فضا ته ځي، د دې دا منفي تاثیرات ټول جمع کېږي او دغه باعث د دې کېږي چې وچکالي ادامه پیدا کړي. مګر د مقیمي په خاطر باندې ښې لارې موجودې دي، موږ منابع لرو. دا صحیح ده چې په وچه کې مهار هېواد سو، مګر منابع موجود دي. زمونږ د منابعو نه زمونږ ګاونډۍ لند لپاره د خوشتپې کانال کار روان دی، دا بهترین اصطلاح پیل د دې کارون دی، د اوبو د مدیریت دی. مهمه خبره همدغه ده چې باید موږ وکولی شو دغه موجودې اوبه چې موږ لرو یا د کال په جریان کې د بارانونو په شکل یا د واورو په شکل په افغانستان کې موجود وي د دې د د فرار څخه نیوي وکړو چې خوشبختانه په دې برخه کې مام د چمنو موضوع روانه ده چې تر دې کې دا وړ چې دینونو جوړې په صلاحو دا ټول مثبت تاثیرات لوی بنتونه به جوړ شي کارول نه به تست شي چې تر څو کې چیرته باران نه وي او یا باران وي او په فرار کې هم دوه حالات کې سره ویني یو باران ډیر وی شدید وی هم زمونږ زمکي جادونه کورونه او کلی دا د منځوي چې خمیساري د بغلان پیښوا چې کچیرته موږ سپداسي نقطو کې وکول شو چې دینونه جوړ کو نو دوه هم د زمکي د تخریب څخه مخنیوي کیږي او په څنګ دې کې هغه وب چې د باران په شکل باندې راځي او په زیات مقدار سره دا موږ کول شو چې ذخیره کو په اند کې هغه وو چې سیمه چې مثلا او ولری او یا په دغه په نوم ویډیو کې په کوم ساحو کې چې د وګړو مسله عمل سره مخامخ کیږي نو هغه وخت کې مونږ کوم شی دغه بندونو د وګونو استفاده
بل ملک زاسه بیا هم تاسو ترازو مانه نژوندې او تاسو د افغانستان گاونډو یو هیوادونو ته د وګړو د روانېدو مسلې ته اشاره وکړه د سرحدي وګړو د تنظیم متخصص ممتاز احمدی هم را سره دی احمدی صاحب بحث ته شرغ لس د افغانستان او بچی په سرحدونو کې گاونډو یو هیوادونو ته وړي آیا افغانستان د مهارولو حق لري کې لري په کوم شرایطو ولې هر وخت په دې برخه کې لانجی وي
مننه تیز تشکر اصل کې په افغانستان کې مونږ په مختلفو حوزو کې د مختلف همسایګانو سره مرکزی اسیا هیوادونو شو د غرض دی پاکستان سره شو ایران سره شو مونږ سرحدي وبو لرو او د دغه وبو هغه حقوقي ابعاد کو ګورو فلحال مونږ صرف د ایران سره یو ټریټي لرو چې هغه ماماغه دی هغه دوی مستشفق ټریټي چې یا تفاهم نامه ورته ویل کېږي توافق نامه ورته ویل کېږي چې هغه هم په 1903 کال کې شوی وو خو هغه هم بعضې په مجموع کې دغه د یو لیجیټیمیټ یا یو مشروع ټریټي د لپاره فکر کوم بعضې شرایط دي چې هغه شرایط پری ریکویزټس هغه یو څه اندازې پورې په دغه مختلف څلوېښت کالو کې زیاتره هغه یو څه اندازه په اصطلاح خپل مشروعیت ترلاسه ورکړ نو زه اوس هم په هغه مسایلو کې تر اوسه پورې هم هغه مشروعیت د هغه ټریټي هم د سوال لاندې دی نو په اول قدم کې چون دغه یو توافق نامه د ایران سره او د نورو هیوادونو سره په امو حوزه کې مرکزی اسیا سره یا د غرض د پاکستان سره مونږ یو د یو مشروع یا لیجیټیمیټ مونږ یو انسټرومنت یا دغه نه لرو یو په اصطلاح سند نه لرو صرف یو ایم او یو یا میمورندم اف اګریمنت تفاهم نامه په 1902 کال کې د پاکستان سره شو خو چې هغه هم په تر اساس سرحدي وبو کې ډیر زیات مدد دې برنی نو په اول قدم کې زما په اند مهمه خبر ده چې موجوده نظام په تیر نظام کې مونږ دغه مسائل جمهوریت په وخت کې وزارت خارجه کې مختلف سیمپوزیمونو کې مونږ دا موضوع مطرح کړی و چې اول باید یو مستقله اداره اصلا جوړ شي چې دغه همسایه کنټرول لري یعنی ترانسپورت ریوټر منیجمنت انټیټی دغه دوی لري چې د هغه عملا مطالعات ولري په غو کې اپډیټ ډیټا ولري وجود ولري چې عملا مونږ ام سایګان ته څومره وبز مونږ ورزې مونږ اوس هم کله چې بحث د سرحدي وبو کو پغې کې دا کم فګر سي ارقام چې مونږ ته دا تقریبا یو سند از د ډیر او ډیر د شل کالونو هم دا مونږ ورو چې په کال کې مونږ دومره ملیون متر مکعب یا بلون متر مکعب وبرانه فلرو او د غم سایګان ته ځي نو اول قدم کې باید چې مونږ دا تعین معلوم کو چې مونږ واخښن څومره رنافو بلرو په سیزنل فلو چې ورته ولکې په دویم قدم کې مونږ وګورو حقوقي آبادی وټاکو او وښ دغه کو او د دې لپاره هغه د سیو میکانیزم یا سټراکچر ته ضرورت دی چې په دې کې حقوق دانان دی او په انټرنیشنل واټر لا ایکسپرټس وي دغه راس په دې کې اکولوجستان وي په دې کې اکونومستان وي په دې کې هایډرولوجستان وي په دې کې انوایرنمنټلستان چې دغه ټیمونه دغه وکول شو چې مونږ اول دغه خپل دغه په اصطلاح بیس لاین معلوم کو چې بیس لاین څنګه چیرته دی اخی نه پات مونږ وګورو هم شون دغه ام سایګانو سره هغه دوی یو استلاده په ان نوشن اف انټر ډیپندنس چې مونږه کولای شو چې دغه سرحدي اوبو کومګه د سی یو منظم د اوبو ډیپلوماسي ولرو یو میکانیزم ولرو نو د اوبو په دغه د همسایګان فکر نکوم چې موږ ته په دوی موږ سره مشکل ولر ځکه دا وین وین سچویشن ده د ټولو په ګټه ده کومګه د سی یو میکانیزم باندې صرف دغه حقوق چې د اوبو موږ سلوکو چې ځکه دلته مسله د انډرګراوند واټر ریسورس ریچارج راځي خو خبره په دې کې ده چې دلته مسله اوله دا ده چې اونرشپ اول باید مالک معلوم شي چې مالک دی اوبو څوک دی کوم ځای کې مونږ اپ سټریم کې څوک دی ډاون سټریم کې څوک دی او وګورو چې په اصطلاح د کوم میکانیزم کوم میخانیکت لاندې مونږ کولای شو چې دوی سره د غاول بیس لاین وټاکو نو هغې نه بعد زما په اند مختلف خبره ده اساسي خبره دا ده چې مونګه لکه مخکمه چې دی خبره ته ما اشاره وکړه مهمه خبره ده چې هغه سنس اف اونرشپ مالک معلوم شي او بل خبره ده چې مونګه په دې باندې په دې مسایل باندې یو بل نتیجې ته ورسېږو چې واقعا چې مونګه په هر کال کې څومره سیزنل واټر فلو لرو هغه ته څومره زی مونږ ته څو دی هغه فائدہ څومره ده نو فکر کوم دا د دې لپاره د دولت د دولت په ساته یو منسجم سیستم ته ضرورت دی یو سنسیبل واټر ډیپلوماسي ته ضرورت دی
ډیر مننه وبخشي سید ولی باران تاسو ترازو خبري کلان ډلن دیو کې وختم په کم په خلاصېدو دی باران سه ویل کیږي ایران هغو بو ته چې افغانستان ورزي زین ذخیره جوړ کړی دی په خپل افغانستان د خپل اوبو د ساتنې یا ذخیره کولو لپاره څه کولای سي تاسو په نظر
بله دا وکی خبره ده چې کوم اوبا چې مون په کومه سطح لرو یعنی په اوس وخت کې تقریبا 25% اوبا هم مون په خپل هواد کې نه مصرفو او کوم مصرفي کې هم تر 25% پورې او پاتې تقریبا 15% اوبا زمون له هواد څخه نور ځینو ته غونډیانو ته روان دي د دې لپاره چې مون خپل اوبا ذخیره کړو لومړی اپشن د دې دادای چې باید په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او دا ذخیروي بندونه د یو هواد زراعتي اړخ یا اقتصادي اړخ په یو لوړ کچا اهمیت لري مونږ کولای شو چې په خپل بندونو باندې په خپل سیندونو باندې ذخیروي بندونه جوړ کړو او بیا د دې ذخیره شوی اوبو څخه د وچکلۍ په صورت کې او یا په هغه صورت کې چې مونږ اړتیا ولرو استفاده وکړو مثلا په افغانستان کې د ابیاری سیستم ته جدي اړتیا ده ځکه یو خدلته د اورښتونو مقدار کم دی او په بل ډول دلته اورښتونه په غیر منظم ډول ترسره کیږي په دې معنی کوم وخت چې موږ فصلونه ولرو په یو وخت کې چې ضرورت لرو اورښت نه وي او په کوم وخت کې چې موږ ضرورت نه لرو هلته بیا اورښت نه وي په دې حالت کې موږ اړ کېږو تر څو ذخیروي بندونه ولرو سټوریج دیم ولرو او اوبه موږ ذخیره کړل شي تر څو د ضرورت په وخت کې دنه استفاده وکړو اوس هم چې په افغانستان کې عموما د هلمند کجکی باندې د هرات سلما باندې همدارنګه دغه بندونه یو څه مقدار اوبه ذخیره کوي خو بیا هم په یو اندازې سره تر اوسه نه دي ذخیره شوی څومره چې موږ اړتیا لرو ځکه کچېره د امو سیند تاسو وګورئ په دغه سیند باندې ډیر زراعتي ځمکه پرته ده له تر بدریس ولایت پورې خو لیکن زیاتره ځمکه د دغه اوس هم په للمي حالت کې ده تر برنی اوبو څخه استفاده تر کېږي بلکې منظم سیستم د ابیارۍ التنه دایره ستلای نو افغانستان په لومړی قدم کې لومړی درجه ضرورت دی هغه د موږ ذخیروي بندونه جوړ کو او کوم بندونه چې جوړ شوی دي د هغې ظرفیت کتی سټی نور هم لوړ کو تر څو هغه ځمکې چې للمي دي بدون د اوبو څخه پاتې شوی دي وچې ځمکې دي دا هم خوب کړل شي او اوبو په منظم ډول دلته ورسي
ډیر مننه ملک زای صاحب د وخت په تیرېدو سره ولې د افغانستان سیندونه په خطرناک حیولا بدلیږي ناڅاپه تر څوندو اوړي او خلکو ته ځاني یا عملی زیانونه اړوي
مهمه خبره و اساسي دا ده چې زمونږ په دې 40 کالو بد شرایطو کې چې په افغانستان کې زیاتره ځنګلات زمونږ د منځ لاړل طبعا ځنګلات مثبت تاثیر لري په کوم کې مثبت تاثیر دی کوم وخت چې مثلا واوري وریږي واوري هغه ساحو کې کولای شي چې ذخیره کې په وخت چې ځنګل نه وي هغه واورمن شدید باران کې دا په طوفاني حالت تبدیلیږي او بل اخره زیات زمکه د منځ وړي په څنګه دي کې دغه سندونم چې دي غیر منظم شکل مانی دي په غزين کې چې لازم دي چې تحکیم کاری وشي ترڅو د زمکو د زراعتي زمکو دوړو وړلو مخنیوي وشي د تحکیم کاریګانې زمنګ په زیاتر ساو سندونو کې نشته لري نو چون حالات امدار قانون او شرایط ګډوډو اطراف کې نامني دا باعث دی کې د چې ملک کې حکومت مربوطه حکومت دغه وخت توجه د دې پزې چې د مسایل ته کې زیاتره توجه جنگونو ته نو همدا باعث دی شو چې موږ روسته پاتې شولو زمونږ د وونه خلک استفاده کوي نور هیوادونه استفاده کوي او موږ ته تاوان درسيږي ګټه نشته نو ښه خبره ده دا لکه مخکې چې د غرور یادوري وکړله د بندونو ذخیروي بندونو جوړول دا یو مثبت اقدام دی د ملک په ساته معنی چې په هم زمان من کولای شو د هغه بندونو نه د قانونو په ذریعه وچو زمکو ته نیرونه او قانونونه تیر کړو هم زمکې زراعتي کېږي هم د زمکو د نورو زراعتي زمکو چې د سیندونو په غاړو کې دي د هغې د وړلو څخه مخنیوی کېږي او په څنګ د دې کې د ملک د آبادۍ او د سرسبزۍ سبب ګرځي
ډیر مننه اجوندای اوسه شغله احمدی تاسو تر ازو افغانستان چې گاونډي او هیوادونو ته دومره لوی پیمانه باندې اوبه ورکوي په بدل کې څه تر لاسه کوي تاسو په نظر هغه څه چې تر لاسه کوي آیا ارزښت یې هغه مر دی احمدی صاحب به आवाज ماوري مایکروفون مو بندي سید ولی باران دغه پښتنه به تاسو نو کوم افغانستان چې گاونډي او هیوادونو ته دومره ډیر وبو ورکوي تاسو په نظر په بدل کې څه تر لاسه کوي د گاونډي او هیوادونو نه
پیل حال فکر نه کوم چې دا کوم تړون د دوی ترمن شوی وي د افغانستان او د نورو گاونډي هیوادونو ترمن ترسو مونږ وبو ورکړو او د وبو په مقابل کې دوی مونږ ته یو سره کړی او اول خدا چې د وبو سرچینه مونږ یاستو مونږ حق لرو ترڅو حق اولیت کې مونږ قرار ولرو څومره چې مونږ ارتیا د خپل هیواد په سطح لرو باید لږه وبو څخه په مستقیم ډول مونږ استفاده وکړو ترڅو د خپل هیواد هغه نیمګړتیاوي کوم ارتیا چې مونږ لرو دا مو پوره کړی وي او کله چې بیا هم یمونه او به د خپل ضرورت د حد نزدېږي او بیا کولای شو چې مونږ غونډیان سره ته او به وار کړو بلکې خو یې سره باید مونږ په یو تفاهم باندې کار وکړو ترڅو او به دوی ته وار کړو او دوی په بدل کې مونږ ته یو سره راکړي خو فکر نه کوم چې تاسو یو تړون تر اوسه پورې شوی وي د هیوادونو په سطح باندې ترڅو د او به په بدل کې مونږ ته یو سره راکړي په ځینې غونډه هیوادونو کې آلته اوبه هات داس اوبه دوی نه لري چې خاص وړي دا اوبه یو ځل دوی تصفیه کوي یا د خلې لپاره ترې استفاده کوي هغه چې د دوی اوبه د تیلو له مقدار څخه هم قیمتي تمنګي دوی ته مونږ هم کله چې خپل اوبه ولرو چې نسبتا د خپل وړ هم دی پاکي هم دی دا اوبه دوی ته ورکوي او دوی باید په مقابل کې مونږ سره هغه څه وکړي چې مونږ ورته اړتیا لرو او مونږ هیواد یې په طبیعي ډول نه لري لکه دوی چې او دا یو خاص خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ دا یو همغږي ترمنځ شي ترڅو یې راکړه واکه صورت وي
ژوندۍ اوسه ملک زاسې بروسلی پښتنه ستاسو نه کوم کوم پلانډو کې ځواب راکړي چې په کلیوالي سیمو کې چې ترزینو طبیعي پیښو وروسته د اوبو سرچینې ککړیږي د هغو د پاکولو اسانه طریقه څه ده چې خلک کوم کارونه وکړي او کوم ټکي په پام کې وساتي
افغانی شکایاتو ته موږ نظر واچو پخوا به مثلا خلکو د سطحي اوبو د ویالو سیندونو د اوبو نه استفاده کوله اوس خوشبختانه په اطرافو کې هم څاګانې ور شوي څاګانې دخي او د اوبو نه استفاده کوي په زیاترو هغه سیمو کې چې هغه ښار ته نږدې پرته شبکې پکې جوړې شوي دي نو خلکو د سکول لپاره دغه اوبو نه استفاده کوي د سیم اوبو نه په شرایطو کې ډېره کمه استفاده به کېږي هغه هم په ډېره لورو پرتو سیمو کې لکه نورستان دغه ساحو ته چې زه تلب لیدلی یم په ما کلیوالي سیمو کې چې هلته غرني سیمې دي او هلته نو ایستل کېږي په څنګ بې ضرورت نشته پاکې اوبه د غرونو نه روانې هلته د دې د غرونو د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي او خپل ضرورت وړ چې ضرورت ورته وي هماغه اندازه استفاده کېږي مګر په نورو سیمو کې زیاتره ساحو کې کلیوالي سیمو کې څاګانې دي او بالخصوص ښاریاتو ته نږدې دي هلته د اوبو شبکې دي او د وبو سیستمونه دي امر څنګه نو په شبکو په ذریعہ په کلیوالي سیمو کې یو ته د البته په خپل کې نه چې هغه په ولایتونو د ولایت مرکزونو سره نږدې سیمه ولسوالۍ چې منظمیت لري او منظمي کلیوالي شکل باندې سیمه منظم شکل ته کورونه کې جوړ شي نو دا دغه استفاده کې نه
ډېر مننه
نظر واچو په سر کې
bale wala malik zai sahab da program waqt mutasibana che pa khatmedo de nur khabaron ke atman taw sa tabia zahmat dar ko 25 daqiqi bahas mul azadi radio wawrid da bahas milmana wa da sarhadi ubo de tanzim mutakhassis mumtaz ahmedi da ubo aw hydrauliki sakhtmanun engineering mutakhassis said wali baran da gharz da ubo rasawul mutakhassis engineer sardar wali malik zai